Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبجې شوې نن یک شنبه د کاب یهود څلرويشتمه او د میلادي مارچ میاشتې 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. و باوري چې افغان چارواکي وایي ډاډمن دي چې دا هیواد به بیا د نوې میلسیزې کورنۍ جګړې ته نه ځي او امنیتي ځواکونه به یې نه دړې وړې کیږي. همدا مو د خپرونې د سر موضوع ده. نورې خبرې کیسې هم درته لرو، خو راځئ چې لومړی خبر نه واورو. افغان چارواکي وایي د طالبانو جنګیالي په امنیتي لیکو کې جذبېدلی شي. د سالنګ لاره لا هم د تګ راتګ پر مخ بنده ده او چین وایي هڅه کوي خپله زیاته برخه خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي په افغان امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو د جنګیالیو د ادغام امکان شته. شاه محمود میاخیل ازادي رادیو ته ویل د سولې پروسې د بریا په صورت کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ادغام لپاره شرایط مشخص دي.
اگر صلح کامیاب بشه و یک توافق بشه
کچيري سوله بريالي او د موافقه وشي، په هغه صورت کې هر څوک چې افغان وي او په شرایطو برابر وي کولای شي په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې شامل او خپل دنده پر مخ یوسي. دغه ځواکونه یو لړ شرایط لري. که هر څوک دغه شرایط پوره کړی شي کولای شي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خدمت وکړي.
خاغلی میاخیل ویل د طالبانو د نظام تر سقوط وروسته هم د طالبانو ګڼ وسلوال په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې مدغم شوي وو. د ټولګټو وزارت وایي هڅه کوي د سالنګ لویه لاره چې د ټولو موټرو پر مخ پرون ماښام وتړل شوه بیرته پرانیزي. په سالنګونو کې له جمعې راهیسې له دیرشو تر څلوېښتو سانتي مترو واوره ورېدلې چې د موټرو تګ راتګ یې ستونزمن کړی. د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټولګټ وزارت ساتنې او څارنې څنګه هلته لګیا دي چې دا لار بیرته په عاجله توګه پرانیزي. خو دا چې هلته واوره او تیز باد دی او د لیدلو ساحه ډېره راتنګه شوې ده، یعنی څوک نشي کولی په سړک هلته څو قدمه حرکت وکړي ځکه چې تیز باد دی او واوره ده، دا سره ګډ دي او لار نه لیدل کیږي.
خاغلی امید وایي هڅې روانې دي هغه موټرونه چې په سالنګونو کې راګیر پاتې دي خوندي ځایونو ته ولېږدول شي. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې له څه باندې 180 فارمونو څخه هر کال د کبانو 80 ټنه غوښه بازار ته وړاندې کیږي. دا خبره د ننګرهار د والی ویانا تولا خوګیانی ازادي رادیو ته وکړه. وی ویل چې دغه فارمونه د ځینو غیر دولتي ادارو په مالی مرسته جوړ شوی.
د بیلابیلو همکارو مسول لوري د ننګرهار به سودو سره رود کامی ګشتي ممندري کوز کونړ لالپوري او بټکوټ ولسوالیو کې د فارمونه جوړ شوی دي. هڅه کیږي چې موږ په دې برخه کې نور هم پنګونه وکړو ترڅو په دې برخه کې بازار بسای شو.
په دغه فارمونه کې د کارپ، گراس، سلور، لاهو او موري پونمونو کبان روزل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه تر اوسه ښه روانه ده. په متحده عربي اماراتو کې افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې 545 منډې کړي، خو زیمبابوې توانېدلې تر دویمې پاڼۍ پورې تر افغانستان 8 منډې زیاتې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
دویمه ټیسټ لوبه روانه ده چې نن وروستۍ ورځ ده. د ویلو چې افغانستان تر اوسه ډیره ښه لوبه ترسره کړې ده او زیمبابوې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره په دویم اننګز کې 8 منډې جوړې کړې دي. افغان توپ اچونکي به هڅه وکړي چې دوی ژر وسوځوي او هدف ترلاسه کړي.
دواړه هیوادونه به په خپلو کې درې یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې هم وکړي چې لومړی هغه یې را روانه چهارشنبه ترسره کیږي. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د چین یو روغتیايي ادارې ویلي په پام کې ده دغه هیواد له اویا تر اتیا فیصد پورې وګړي د 2022 کال تر نیمایي پورې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. د چین د ناروغیو د کنټرول ادارې مشر ګاو فو پرون شنبه وویل چین به خپل 1,900,000,000 وګړو ته د کورونا ضد څلور تصویب شوي واکسینونه ولګوي. په قزاقستان کې لک تر لګه څلور کسان هغه وخت مړه او دوه نور سخت ژوبل شول چې یوې پوځي الوتکې پروند قزاقستان د لوی ښار الماتی پر هوایی ډګر د کیناستو پر وخت اور واخیست. د هوایی ډګر چارواکو د فیسبوک له لارې اعلان وکړ چې پر ځایي وخت پرون مازدیګر د الوتکې تر نسکورېدو وروسته د ژغورنې کاروکوونکي سیمې ته ورسېدلی دي. مخکې ویل شوي وو چې دغه الوتکه د قزاقستان د سرحدي ساتونکو وه چې د دغه هیواد د ملي امنیت د کمیټې تر څارنې لاندې یې فعالیت کوو. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکسیان پرون په یریوان کې له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره د روان بحران په باب خبري وکړه. دا کتنه د جمهوریت ریاست د هغو هڅو برخه ده چې هدف په دغه هیواد کې د سیاسي کړکیچ حلول دي. دا کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسید چې له آذربایجان سره د بیلتون غوښتونکو سیمې نګورنو قرباغ پر سر له جګړې وروسته د اوربان موافقه لاسلیک شوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه سلور. هرات کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه اته. کندهار اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 15. مزار شریف اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه سلور. او جلال آباد اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 11.
سهارنۍ خبری مجله اوري په دې نیم ساعت کې. سولې ته د رسیدو په درشل کې افغان چارواکي د امنیتي نظام د ثبات ډاډ ورکوي.
کومه هدا دوام پیدا میکنه؟
مرستي دوام مومي. سیمه نړۍ او افغانستان نه غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي.
د افغانستان دولت د مسکو او استانبول غونډو ته استازي لیږي. د ښار کې کورنۍ بې ځای شوی وایي د ژوند کړې پرې تنګ شوی.
تقریبا 6 مېږه ما ورسې چې نه د خونه بم ورسول
شپږ مېشتې کېږي چې زه ل خپل سیمې څخه بې ځای شبم. زمون کور د بمبارد ل کابل وران شبې دي.
ایران وایي خای د دوی پرې وی بیړۍ اسرائیل بریټ کړی وي. کتر پای را سره پات شي دا هم اوریدل شي.
خزه می دوه دی سیبه او ماشومان می دوه دی و می لور دی می دوی دی بس
دوی ما خزه دي څنګه کړی ده؟
دوی ما خزه دې خاطر کړی بچین مینو.
راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکی وایي حکومت ډاډمن دی چې افغانستان به بیا د نوې ملسیزې کورنیو جګړو ته نستنیږي. د دغه وزارت یو معین شاه محمود میاخیل ویلي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د نړیوالو مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام کوي. دغه چارواکی وایي چې دا مهال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټوله کې 90% پوځي عملیات په خپلواک ډول مختوړي. په دې اړه په مکړې د سالم احمد صالح راپور ته.
د ملي دفاع وزارت یو معین وایي د افغانستان حکومت ډاډمن دی چې له افغانستان سره د ناټو تړون او د امریکا متحده ایالاتونو تر څنګ د نړیوالو پوځي او نورې مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام مومي. شاه محمود میاخیل وویل له افغانستان سره د ناټو پوځي همکاري ښایي تر 2024 میلادي کاله پورې دوام وکړي او د امریکا کانګرس هم د روان میلادي کال لپاره د افغانستان په اړه بودیجه تصویب کړې ده. ښاغلی میاخیل ازادي راډیو ته وویل نړۍ هم نه غواړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د کورنیو جګړو د وخت په څیر دړې وړې سي.
کومه ها دوام پیدا میکنه و منطقه دنیا
مرست دوام مومي. سیمه نړۍ او افغانستان نه غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي او افغانستان بیرته کورنۍ جګړې ته لاړ شي. دلته که هر نظام راځي دفاعي او امنیتي ځواکونو ته اړ دی او خلک د دغو ځواکونو ملاتړ کوي.
شغلی میاخیل وایي کچيري نړي او د افغانستان متحدان د افغانستان د امنيتي او دفاعي ځواکونو تمویل بند کړي افغانستان به د خپل دغه ځواکونو د تمویل په خاطر د بیا رغونې پروژې ودروي. د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل دا هم وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې له 2014 د کال راهیسې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت ورترغاړې دی کال په کال شي تجربه حاصلوي.
سال به سال بالا رفت.
کال په کال زموږ د امنیتی ځواکونو ظرفیتونه زیات شول. اوس په شه دریس کې دي چې ونی ریفي سره جګړه په خپل پر بخ بیایي. که وګورو زیات وخت د افغانستان په اړه په خپلو محاسبو کې ځینې تحلیلګران او څیړنیز مرکزونه غلط ثابت شوي او تحلیلونه یې پر ځای نه وو.
د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل وایي القاعده شبکه لا هم د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري، حکومت مشخصه سیمه یې په واک کې نه ده. وسلول طالبانو له القاعده شبکې سره د اړیکو لرل رد کړي دي. ښاغلی میاخیل وایي که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالو غړو دقیق شمیر ورمعلوم نه دی، خو فکر کوي چې د دوی شمیر به خورا کم وي. د ده په باور داسې ښکاري چې د القاعده شبکې وسلول تر ډیره په غزنی ولایت د افغانستان د شمال او جنوب په ځینو برخو کې فعال دي.
و موردل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکی وایي حکومت ډاډمن دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به نه پاشل کیږي او دغه هیواد به بیا د نوې ملسیزې کورنیو جګړو ته نستنیږي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې د پخوا پرتله دا مهال په افغانستان کې او دغه راس په سیمه کې د افغانستان د سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې ګړندۍ شوي او ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه دوه غونډې چې مهمې بلل شوي په ماسکاو او استانبول کې جوړ شي. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی چمتو دي چې د ماسکاو او انقرې په ناستو کې ګډون وکړي. ښاغلی محب پرون یوې خبري ناسته کې وویل چې د ملي مصالحې عالي شورا د بهرنۍ چارو وزارت په دې کار کوي چې د ناستو د ګډونوالو کاچا وټاکي. د راپورونو پر بنسټ په پام کې ده چې د افغان سولې په اړه د مارچ په 13 په ماسکاو او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې بیلابیل ناستې ترسره شي. طالبانو هم له دې وړاندې ویلي چې دوی ته په دغو ناستو کې د ګډون بلنې لیږل شوي او دوی په دې غور کوي چې څه ډول او په کومې کاچې پکې ګډون وکړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبريالې راپورت.
افغان حکومت د مسکو او ترکیه غونډو تخپل پلاوی استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د شنبې پورس په کابل کې د امنیتی مسولینو غړي خبري ناست کې وویل افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول ناستو کې ګډون وکړي، خو د خغلی محب په خبره لا تر وسه په یادو ناستو کې د ګډونوالو د ګډون کچه نه ده معلومه.
موږ د مسکو او ترکیه په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالی شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابو. که د طالبانو پلاوی د همدې دوهې د پلاوی په کچه وو، زموږ هم د دوهې پلاوی ګډون کوي.
که څه هم د روسیې په ناسته کې د افغان حکومت پلاوی او د نورو ګډونوالو نمونه نه دي په ډاګه شوي، خو له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویلي وو چې د نورو سیاسونو ګاونډیو هیوادونو او طالبانو تر څنګ د دې شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغې ناستې ته غوښتل شوی دی. ومغوښتل د روسیې او ترکیې په ناستو کې د طالبانو د ګډون په اړه د دې ډلې تازه نظر هم واخلو، خو بریالي نه شوه. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې په دغو ناستو کې د ګډون په اړه د مشرانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یاد ناسته به د دوهې له ناستې سره ټکر کې وي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د دې خبرې پر ردولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوهې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ په 13 په روسیې او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري، اسمت څاروان ته به غوښ شو چې ځینې دغه ورځپاڼې کتلې دي.
لانګوار ژورنال د افغانستان د جګړې د پایته رسیدو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د وروستي وړاندیز په اړه لیکنه خپره کړې ده. د خبرونه لیکي د امریکا متحدو ایالاتونو په وروستیو کې د افغانستان د جګړې د پایته رسولو لپاره یو طرح وړاندې کړی چې څو وړاندیزونه پکې شامل دي چې د طالبانو له نظریو سره په ټکر کې دي. دا طرح چې د سولې پلان بلل کیږي غوښتنه کوي چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون دی د راتلونکي اساسي قانون انتخاباتو او واکویش لپاره اساس وګرځول شي. طالبانو په خوا دا درې وړه رد کړي وو د ډلې تل د افغانستان د اساسي قانون، انتخاباتو او له اوسنی حکومت سره په واکې د ګډون مخالفت کړی دی. د لانګوار ژورنال لیکنې سره سم د امریکا له لوري وړاندې شوی پلان درې برخې لري: د سولې لپاره انتقالي حکومت او سیاسي طرحه یا نقشه، او د غراس دائمي او هر اړخیز اوربند. په لومړۍ برخه کې دا پلان غوښتنه کوي چې د افغانستان له اوسني اساسي قانون څخه دي د راتلونکي اساسي قانون او انتخاباتو لپاره کار واخیستل شي. په دوهمه برخه کې پلان د سولې د انتقالي حکومت غوښتنه کوي چې د شخړې دواړه خواوې به په کې واک سره وویشي. ورلد پالیټیک ریویو خبرونه هم د تا په ورته موضوع لیکنه خبره کړي، خو د لانګوار ژورنال خبرونه خلاف چې د امریکا د سولې د پلان په تړاوه تمرکز پر طالبانو کړی وو، د خبرونه د افغانستان حکومت ته پام کړي. ورلد پالیټیک ریویو د دې لیکنې چې سر لیکي دی د امریکا متحد ایالاتونه باید په افغانستان کې لا بدتر حالت ته ځان تیار کړي. په پیل کې د دې افغاني متل انګلیسي معادل ته اشاره کړي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پان او دان ترمز دی. دا ورته حقیقت ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه نور حوصله نه لري چې له طالبانو سره د دې حکومت په خبرو کې داخلي وکړي. خبرونه ولسمشر غنی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ورستی لیک او د بلینکن د لهن یادونه کړي، ویلي دي چې له دې څرګندېږي چې امریکا د افغانستان د جګړې د شر پای ته رسیدو لپاره څومره جدي ده. د دې خبرونه پر اساس بایدن هم یا د ترامپ د حکومت په محل پټاکل شوی نیټه له افغانستان ټول پوزیان باسي او یا به څو میاشتې وروسته وباسي. د خبرونه پر اساس که سوله ونشي، همغه سي چې بلینکن په خپل لیک ورته اشاره کړي، افغانستان به په یو ویچارون کې او خنري جګړه کې شکیل شي چې دا به د امریکا او نړۍ لپاره لا بد حالت وي.
وسم ورزو په تخار کې د بیځای شو کورنۍ حال اخلو. په تخار ولایت کې پر روان کال کې د جګړو لقبله په زرګونه کورنۍ لخپلو سیمو بیځای شوی. دوی وایي چې دا محل د ژوند کړي پرې تنګ شوی. تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې.
په تخار ولایت کې پر روان کال کې د جګړو او نامنوي لقبله په زرګونه کورنۍ لخپلو مینو څخه بیځای شوی او اوس محل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. 50 کلن محمد عباس چې د طالقان قلبر سیمې څخه د جګړو له کبله بي ځای شوی وای، په کلی کې ژوند خو زکه هلته دهقانی درلوده، خو اوس له بشمیر ستون سره لاس او گریوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجری مراجعه کردم، هیڅ کی به غور ما نرسیده سن.
ما څو ځلې د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوی. موږ له دولت غواړو چې ډیر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي چې موږ له ډیرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي څلوېښت کلن لال محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
تقریبا شش میاشتې کې ما ورسته هیڅ شی نه ایدم، خونه بم ورشه، خونه مې خراب کړه، یا ته ما یو څه کومک نه کې ما یو ځای خبر رسانم. دا ولې مې اولې
شپږ میاشتې کېږي چې زه له خپلې سیمې څخه بیځای شوم. زمونږ کور د بمبارد له کبله وران شوی دی. اوس دومره توان نه لرم چې کرایي کور ونیسم. له دولت نه غواړم چې یادې لموږ سره مرسته وکړي او یادې موږ ووژني چې نور له دې دربدری خلاص شو.
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې ساش کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي.
دا ټول کروندګر او مالدار دي. دوی ته په ښار کې ژوند کول ګران دی. دوی ټول متضرر شوي دي. اوس بیرته خپلو سیمو ته تلای نسي او کچیر دوی ته د بیرته ستنېدو لار هواره نسي، نو شایي یو انساني ناورین به رامنځته سي، ځکه نه له دوی سره کافي مرستې سوي او نه هم ورته د کار زمینه برابره سوې ده.
خو د تخار ولایت د کډوالو او راستنېدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبیبیا وایي چې پر ټولو بې ځای شوو کورونو خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
تعداد 6250 فامیل بجا شده ها را
زموږ د سروې لمخي پروان کال کې د تخار ولایت په کچه د جګړو لکبله 6255 کورنۍ بې ځای شوې دي. د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنۍ باندې خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې وشل شوې دي.
تخار لس کال مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور تر څنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران یو څیړونکو ډله وایي په مدیترانه سمندرګي کې د تیر اونۍ په حمله کې خای اسرائیل لاس ولري. دوی پرون رسنۍ ته ویل په هغه حمله کې د ایران یو بیړۍ چې کانټینرونه یې لیږدول زیانمنه شوې ده. تفصیل یې د رویټرز خبري اجانس په حواله صالح محمد صالح اوروي.
ایرانی رسنیو د یو ایرانی تحقیق کوونکي خبري راخستي چې ویلې دي په مدیترانه سمندرګي کې د تیر اونۍ په حمله کې په قوي احتمال اسرائیل لاس لري. دغه پیښه تیره چهارشنبه سوې او کله چې تیره جمعه له اسرائیلي چارواکو په دې اړه د تبصرې غوښتنه وسوه هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. د ایران رسنیو تیره جمعه راپور ورکړی چې د ایران شهر کورد په نوم دغه کښتۍ له یوې چاودونکې وسیلې سره لګېدلې چې د اور لګېدو سبب سوې ده. په دې پیښه کې چاته د سر او مال د زیان اوښتو خبر نه دی ورکول سوی. د رویټرز خبري اجانس په حواله د ایران د سمندري ځواکونو دوو سرچینو ویلي لومړنۍ موندنې ښیي چې دغه کښتۍ قصدن له نامعلوم ځایه په چاودونکې وسیلې لګېدلې ده. د ایران نیمه رسمي خبری آژانس نور نیوز پرون د ایران د یوې تحقیقاتي ډلې د یوه غړي چې نوم یې نه دی یاد سوی خبري راخیستې چې ویلې دي جغرافیایي موقعیت او د حملې بڼې ته په پام سره یو قوي احتمال دا دی چې دغه تروریستي عملیات صهیونیستي رژیم یعنی اسرائیل ترسره کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه وویل دوی د دې سبوتاژونکې حملې خبر تاییدوي او د نړیوالو قوانینو خلاف یې بولي. د ایران دولتي رسنیو د سعید خطیبزاده خبري راخیستې چې ویلې دي د دې سبوتاژونکو عمل د ترسره کوونکو د پیژندنې لپاره اقدامات روان دي. د ایران د کښتۍ چلونې کمپنۍ د جمعې په ورځ ویلې چې د دې حملې د عاملانو د پیژندنې لپاره به قانوني اقدام وکړي. دا پیښه داسې وخت کیږي چې دوی اونۍ مخکې په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوه کښتۍ چاودنه سوې وه. که څه هم د هغې پیښې علت نو روښانه سوی خو د امریکا د دفاع وزارت یوه چارواکي ویلي وو چې چاودنې د کښتۍ د بدنې دواړې خواوې سوری کړي دي. اسرائیل په هغه چاودنه کې ایران په لاس لرلو تورن کړی و خو د ایران حکومت هغه ادعا رد کړې وه.
آزادي خبری مجله اوري.
سره له دې چې کورونا وبا په نړۍ کې د ډیرو خلکو کاروبار خراب کړی او حتی ځینې نیستمن کړي، خو داسې کسان هم شته چې د دې وبا د خپرېدو په موده کې شتمني لا ډېره شوې. په دې کسانو کې یو هم امریکایي پانګوال وارین بیف دی. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې
د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي بافت شتمني تر 100 میلیارد ډالر واوښته. د بافت شتمني په دې خاطر په دې کورونایي حالت کې زیاته شوه چې د برکشایر هاتوای کمپنۍ ونډې یا سهمونه یې واخیستل او د دغو ونډو بیه ناببره ډېره لوړه شوه. د فورس مجلې د راپور له مخې د وارن بف ټوله شتمني په همدې شرکت کې ده. اوس د برکشایر هاتوای شرکت مالي ارزښت نږدې 650 میلیارد ډالر اټکل کیږي او ښاغلی بفت په شپږو کې د یوې برخې خاوند دی. د برکشایر هاتوی کمپنۍ د ونډو ارزښت د فبروري په وروستیو کې خورا ډیر شو او د چهارشنبه په ورځ د دې شرکت د ځانګړو یا ای کلاس د ونډې ارزښت تر 400,000 ډالر واوښت. د کورونا وبا له خپرېدو سره سره چې له کبله یې اکثره اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د توریزم په شمول ځینې برخې سختې زیانمنې کړې، د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې د برکشایر هاتوی شرکت په ګډون ګڼو سترو امریکایي کمپنیو تر 15 میلیارد ډالر زیاته ګټه وکړه او اصلي دلیل یې دا و چې د ونډو ارزښت لوړ شو.
وارن بافت نیوی کلندی او که په 2016 میلادی کال کې د خپل شتمنیو او وندو یو برخه خیریه مؤسسو ته نوې بخښلې، شتمنی به ډیر مخکې تر 100 میلیارډو اوشته وای. بافت یو لس کلنو چې وندې واخیسته او په 14 کلنۍ کې په لومړي ځل د ترلاسه کړې ګټې مالیه ورکړه. د فوربس مجلې پر اساس حاضر ده په نړۍ کې تر ټولو شتمن کس د امازون کمپنۍ مؤسس جیف بیزوس دی. د بیزوس شتمنۍ شاوخوا 180 میلیارډ ډالر اټکل کیږي. د دې مجلې له مخې د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس، د ټیسلا د اجرایي رئیس ایلن ماسک، د مویت هنسی شرکت د خاوند برنارد آرنولد او د مایکروسافت له مؤسس بیل ګیټس وروسته ښاغلی بافت پنځم لوی شتمن دی. بافت چې تر شپېته ډېرې کمپنۍ لري، ژمنه کړې چې د خپلې شتمنۍ په سلو کې 99 به خیریه ټولنو ته وبخشي. تر اوسه پورې د 1.3 میلیارډ ډالر خیریه چارو په تیره بیا د بیل ګیټس مرستندوی ادارې ته ورکړي دي. بیل ګیټس هم میلیارډونه ډالر په خیریه چارو لګولي دي.
د دې خبرونه د خبرونو لنډیز د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال وای په افغانستان کې به امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو د جنگیالیو د ادغام امکانات وی. شاه محمود میاخیل د خبره ازادي رادیو ته وکړه. د ټولګټو وزارت وای هڅه کوي د سالنګ لوی لار چې د ټولو موټرو پر مخ پرون ماخام وتړل شو بیرته پرانیزي. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې لسباند یو سلو اتیا فارمونو څخه هر کال د کبانو شپېته ټنه غوښه ترلاسه کیږي. دا خبره د ننګرهار د ولایت مقام ازادي رادیو ته وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه تر اوسه ښه روانه ده. نن د دغې لوبې وروستۍ ورځ ده. د چین یو روغتیایي ادارې ویلي چې په پام کې ده د دغه هیواد له 70% پورې وګړي د 2022 کال تر نیمایي پورې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. او په قزاقستان کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت مړه او 2 نور سخت ژوبل شول چې یوې پوځي الوتکې پرون د قزا